تنوکتون کو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده نن د نهی ورځ 2019 کال د فروری 12 نیټه ده او وختونه شوی دی په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې دی نه نیمه او په واشنگټن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې دی دیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینا اس
او زه نصر کاکر
تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو مهمو موضوعاتو باندې به تاسو خبرو خو لاول سرټکی
د پاکستان ملتان ښار کې چارواکو پر دوو ورونو د پښتون ژغورنې غورځنګ په احتجاج کې د برخه اخیستو په ضد د بغاوت مقدمه درج کړې ده. بل پلو د قبایلي ضلعو پارلماني غړو له پی ټی ایم سره د خبرو اترو لپاره د واک غوښتنه کړې ده. د پی ټی ایم مشران وایي خبرو ته تیار دي خو که مقابل لوري ته واک ورکول سي.
د پښتونخوا سوداګران وایي حکومت له پکار دی د افغانستان سره تجارتي اړیکې پیاوړې کړي او د صوبې د تاجرانو سره عملی مرستې وکړي. سوداګرو دا خبرې پیښور ته د خزانه او د مالیاتو وزیر اسد عمر د سفر نه یو ورځ پس کړی دی.
او نن په پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د ترګری حمله د پلټنو په لړ کې له یو شمیر نورو فوجي افسرانو څخه بیانونه اخیستل شوی دي. نږدې څلور کاله مخکې دغه حمله کې نږدې یو نیم سل ماشومان او استادان وژل شوي وو.
دا د دیني لوا یو شمیر نور مهم موضوعات موږ تاسو د پاره په دې خبرونه کې راوړی دي. موږ سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا جوا دا کتر من اوریدونکو خبرونه ته بیا هم شراغله ستا په خبرونه کې پیل کول د پاکستان له ملتان شهر څخه چیرې چارواکو پر دوو ورونو د پښتون ژغورنې غورځنګ په احتجاج کې د برخه اخیستو په ضد د بغاوت مقدمه جوړه کړې ده. تفصیل اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکوي.
د پنجاب ملتان ښار پولیسو دوه ورونه د غدارې په تورونو داسې حال نیولې دي چې دوی د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین په غږ په لورلای کې وژل شوی پروفیسر ارمان د وژنې پر ضد ملتان کې احتجاج کولو. د رپورټونو تر مخه پولیسو نږدې د شلو تنانو پر ضد د اوو بیلابیل دفعو تر مخه مقدمې درج کړې دي او په دې کې زیاتره پښتانه دي او ملتان بیلابیل تعلیمي ادارو کې سبق وایي. د چا پر ضد د مقدمه درج شوی دی هغه کې یو سمی خان دیو ریډیو ته وایي چې دوی پروفیسر ارمان لونی د وژنې پر ضد پرم نه احتجاج کولو او د احتجاج له وجې وربندې پولیسو د مقدمه درج کړې دي. سمی خان وایي
موږ په کوم افسوسناک واقعیت سره په بلوچستان کې د ضلع لورلای کې د پروفیسر ارمان لونی نو موږ داغه په دردی سره کوم وژنه شوی ول نو موږ داغه په اړه کې په ملتان پریس کلب مخته یو سټای کړی وو ډېر فیسفل او برامن سرکو نو باغه باندې به مونږ باندې افایر ته ودی په دې کې مونږ ټول پښتانه یو.
دا کوم دوه رونو پر ضد چې دغه دارې مقدمه درج شوې ده او دا نیول شوی هم دی. نو د دوی وکیل اسلم ډیور ریډیو ته ویل دي چې د یو ورور ضمانت منظور شوی دی او باقی پاتو ضمانت د پاره د دوی هسه روان دي. وکیل اسلم وای
په دې باندې چې کومه ته پیلګې دي هغه 153 اے تاجرات پاکستان دا چې د سټیټ چیلنج کې دا د پد د دې غدس کال سزا ده او د دې مآباد 123 اے د دام تاجرات پاکستان زده دا چې د سټیټ کم ادارې دي د وو خلاف اشتعال انگیز سپیچ وکي دا غد پد د دې سزا چې د 7 سال ده او 124 اے تاجرات پاکستان ده دا چې مطلب د سټیټ د ادارو د صدر خلاف وغږی د دې سزا چې د 7 سال ده او 290 تاجرات پاکستان د دغه خلاصه فایندې او یو 291 چې د تاجرات پاکستان د دې غچې مینې ده او یو پنجاب سون سیستم ریګولیشن ایکټ 2006 سیکشن 6 په لګولې دي دغه سزا چې د 6 منته او یو مینټیننس اف پبلک ارډر ایم پی او مشفق قانوني زبان کې ایم پی او 16 ورته یایو داګه سزا چې د 3 سال
وړاندې هم کراچي لاهور اسلام آباد او ځینې نورو برخو کې د پښتون تحفظ مومنټ فعالینو پر ضد پولیسو مقدمه درج کړې وي. په دې حق لاس سړنکار ډاکټر اجاز خټک وایي د ریاست لخوا د پی ټی ایم پر ضد روانه سخت رویه خي چې ریاست ځان کمزوري ګني او د ریاست لخوا د خشن د سختو کارویو له وجې د خلکو همدردي نور هم د پی ټی ایم سره زیات شوې دي. ډاکټر اجاز خټک وایي
ما دا خیال لرم چې ایو سیاسي سلی او ټریټن فیل کوي چې خلکو دا راپاسون چې دی دا د هغې په طاقت باندې کنټرول کمزور بلکې آلریډي کمزور شو ځکه دا واپس خپل طاقت خپل کنټرول اسټابلش کولو لپاره دا کار کوي ګورو چې دا سرګل د خلکو دا کم شکل اخلي او ما خیال دی چې خلک کوکی دا ظاهر داخل خلک یو سوسایټي د مخ کې تلني ایولوشن کول دي په ځای نشي ودرېږي نو هغه چې کوم ټیکنالوژي ریولوشن راوستي سوشل میډیا هغه باندې خلکو د سرکار یا د طاقتورو خلکو په انفورمیشن باندې کنټرول ډېر کم شو ختم شو یا ډېر کم شو.
پروفیسر ارمان لونی د میاشت دوه منټې د بلوچستان لورلای کې د پولیسو لخوا د تشدد له وجې وژل شوی وو او د دوی وژنې پر ضد پښتون تحفظ مومنټ د هیواد دننه او بهر د احتجاجونو اعلان په 15 فروری کړی وو او د احتجاجونو په وخت پولیسو د پی ټی ایم یو شمېر غړي نیولي وو او دوی پر ضد یې مقدمه هم درج کړې وې.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه دا تاسو د اورنګزیب خان رپورت واوریدو و سمبل رپورت تاسو پام را ګرځو. هم د پښتون تحفظ موومېنټ په حواله سره د قبایلی ضلعو پارلماني غړو د پښتون ژغورنې غورزنګ سره د خبرو د واک غوښتنه کړې ده. د قبایلی ضلعو د قومي اسمبلی او د سنیټ غړو غوښتنه کړې چې دوی ته د واک ورکړی شي چې د پی ټی ایم سره د دوی په مطالباتو خبرې وکړي. ارشد مومن تفصیلي رپورت راکوي.
د قبایلی ضلعو پارلماني غړو د پښتون ژغورنې غورزنګ سره د خبرو د واک غوښتنه کړې. د قبایلی ضلعو نه د قومي اسمبلی او سنټ غړو غوښتنه کړې چې دوی ته د واک ورکړل شي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم سره د دوی په غوښتنو خبرې وکړي. نن د نهه په ورځ پیښور کې د گورنر په معنی کې د گورنر شاه پرمان په مشرۍ د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان او قبایلی ضلعو د قومي اسمبلی غړو او سنیټرانو غونډه شوې ده. د وزیر اعلی په مشرۍ د قبایلی ضلعو د مسلو هوارولو لپاره یو کمیټه جوړه شوې او ویل شوې دا کمیټه به د سیمې د مسلو هوارولو لپاره سپارښتنې کوي. د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړی اقبال پریدی وایي دوی په غونډه کې غوښتنه وکړه چې که بیا په قبایلی ضلعو کې سم مسله جوړیږي زور به د سیمه خلکو ته رسی. رسنیو سره په خبرو کې هغه ویل دوی غوښتنه وکړه چې د قبایلی ضلعو غړو ته د واک ورکړل شي چې د پی ټی ایم سره خبرې وکړي او که دوی کومې جایزې غوښتنې وي چې هغه ورله هواري کړي.
چونکه زمو گورنمنت ته خپل ریکوست وکړو چې چونکه قابل فاز د پی ټی ایم دا اړه حالات خرابېږي وو دار می بیا چې کوم دلتا اپریشن شروع کی خو پټه لا مسله جوړېږي. موږ د پټه مینې تاسو موږ له اختیار راکې چې موږ دغه سره خبرو وکړو قابل فرض د دې چې داسې جایز مطالبات وي چې هغه موږ ته حل کوو. دوی چې کوم دا ناره وي او دا کومه مسله جوړي او زمو په ادارو پسې لګیاوي دغه شی د ملک مفادو کې نه.
د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پی ټی ایم مخکه مشر محسن داول وی ویډیو سره په خبرو کې ویل دوی د غونډې ته نو بلل شوی. د پی ټی ایم سره د خبرو پاړوند دی ویل که دغه کمیټه کولای شي چې د پی ټی ایم غوښتنې د واکمنو قوتونو سره شریکول شي نو دوی هر وخت خبرو اترو ته تیار دی.
موږ د مذاکرات نه انکار هیڅ چاره نه کړې. موږ په مطلب د لارې خپل مبارزه کوو نو د هغې لارې هم د مذاکرات کې مذاکرات جواب مختار لري څو کاري سره کوي او دا ریاست کې کوم استخباراتي ادارې دي په فوز باندې او په دې باندې یو څه خپل خبره مدلی شي نو هغه خلکو سره موږ مذاکرات کوو چې هغه په کولی شي.
د پی ټی ایم چې یو کال یې پوره شو یاد غورزنګ تیر کال اسلام آباد ته د 15 غوښتنو لپاره لاروین کړی او احتجاجي پرلت یې وهلی و. د پی ټی ایم 15 غوښتنو کې اولنۍ د نقیب الله محسود قاتل دې ونیول شي او محاکمه دې کړی شي. دویمه د عدالتونو د فیصلو بغیر د ادارې قتلونه کول بند کړي. درېمه غوښتنه یې وه چې بېدرکه کړل شوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. څلورمه په پاټا کې د بدو پیښو د کېدو وروستو دې کرفیو نه لګول کېږي. پنځمه په پاټا کې د ځمکني خښ کړل شوي بمونه یا ماینونه صفا کړی شي. د هغه وخت د مسلم لیگ نون حکومت پی ټی ایم ته د غوښتنو منلو باور ورکړی او د هغې وروستو د احتجاجي پرلت ځنډول شوی و. یاد احتجاجي پرلت ته د پښتنو د ملتپاله مشرانو سره سره د پاکستان د زیاتره سیاسي ګوندونو مشران ورغلي وو. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا جو د کډرمن اوریدونکو په فیسبوک باندې هم د خبرونه تاسو په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ. facebook.com/voajuva. او اوس هم زه د پېښور ولوري ته چیرې چې په آرمی پبلک سکول باندې د ترګري حمله په لړ کې ل یو شمیر نور پوجي افسرانو څخه بیانونه اخیستل شوی دي. نږدې څلور کاله مخکې دغه حمله کې اندازن یو نیم سل ماشومان او استادان وژل شوی وو. تفصیل ور باندې عبدالرزاق په دې رپورت کې راکوي.
د پېښور آرمی پبلک سکول ترهګرې پېښې په اړه د پاکستان سپریم کورټ په حکم جوړ شوی کمیشن د پاک آرمی اته افسرانو بشمول د خیبر پښتونخوا یو پولیس افسر بیان قلمبند کولو لپاره د دفاع وزارت او صوبایي هوم ډپارټمنټ ته خطونه لیږلي دي. په دغه خطونو کې د متعلقه وزارت او محکمې نه غوښتنه شوي چې درې ورځو دننه دي کمیشن ته جواب ورکړي چې کله دغه افسران خپل بیانونه ریکارډ کولی شي. دغه کمیشن چې د پېښور های کورټ جسټس محمد ابراهیم خان باندې مشتمل دی، میجر عامر شاه څوک چې په دغه پېښه کې زخمی شوی وو، د هغه بشمول نور وو آرمی افسران او د هغه وخت د پېښور پولیسو افسر سینیئر سپرنټنډنټ اپریشن نجیب الرحمن بغوی د بیان ریکارډ کولو لپاره رابللی دی. وسیم احمد شیخ څوک چې د انګریزي ورځپاڼې ډانسرا د خبريال په هیڅ کار کوي، ډیو نیوز ته ویل چې کمیشن جوړېدو نه وروسته ممبرانو ته د بیانونو ریکارډ کولو او انکوایري مکمل کولو لپاره شپږ هفتو وخت ورکړل شوی وو. نوموړي زیاته کړه چې دا یو لوی پیښه ده، نو د افسرانو او نورو خلکو د پیښې په اړه بیانونو ریکارډ کولو لپاره سپریم کورټ وروسته کمیشن ته نور وخت هم ورکړو.
مختلف جگانو کی ڈیوٹی کو لیا آپریشن چکم آپریشن بیا کے دو دا تراگر و خلاف آگے کی شامل ہوں اور پولیس افسر ہم دے آگے تیم آواز کری دی لکا ٹیم دے کے لاشتا نور مسکاری دا سے زکت کی دی بکل آرازی دا تتان بخبر بیانونا کلم من کولو دا پارا.
د کمیشن د ریپورت په اړه د هغه وینا وا چې تیر وختونو کې کم کمیشن د سپیخي په اړه جوړ شوی دی، نو د انکوایری مکمل کې دروستو د کمیشن ریپورت نه دی پډاګه شوی. نو کتلې بشي چې د پېښور آرمی پبلک سکول د واقعي په اړه آیا د کمیشن ریپورت بخکاره کړی شي یا نه.
د دې پروسیډینګ چې کوم کې غیا ان کیمرا کېږي، لکه هغه معاملہ ډېر حساس غون پکې ده، نو کولو عدالت کې نشي کېده. یا څه خو دې کې لکه کاونټر ټیرریزم والا خپلم انویسټیګیشن کړو، فوج والا خپلم انویسټیګیشن کړو، خو هغه انداسې مخامخ نه دی راغلی. اوس قتل بدای چې آیا کمیشن چې څونه انکوایری وکړي او دا هغه څه نتیجه راځي چې آیا را مخامخ کېږي کنه، ځکه چې مونږ قتلې دي ماضي کې کمیشن چې مختلفې جوړې شوې دي، نو دا هغه رپورټونه را مخامخ کېږي نه.
د پېښور ایډوکیټ اجون خان څوک چې د آرمی پبلک سکول شهدا فورم غړی دی، وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته ویل هغې د کمیشن کارکردګۍ نه مطمئن دي او په دې تمه دي چې والدینو ته به انصاف ورکړی شي.
موږ بل ورځ یو میټینګ کړو ټول والدین ناست وو، او حقیقت دی چې هغوی اوس لږ ډېر حده پورې مطمئن دي د خپل کمیشن نه، چې هغوی خپل لګیاري خپل سټرګل کوي، خپل محنت کوي، او داسې بریګیډیر دی پکې رو وخت چې هغه وخت کې د دې سکول چې کم یو دی د سیکیورټي ذمېوار وو، دا د هغې په آلریډي چې کم یو دی د هغې په کسټډي کې وو دا سکول، او ذمېواري ټوله د هغې وه، نو هغه ټولې پکې رو وخت. نو د دې نه غټه خبره د ما خیال زمونږ د والدینو دپاره بله نشته.
یاد دی وی چې د کال 2014 د دسمبر د میاشتې په 14 نیټه ترهګرو د پېښور آرمی پبلک سکول باندې حمله کړې وه چې پکې یو سل او درې کم 50 تنان په حق رسیدلی وو. د ترهګرې په دغه واقع کې په حق رسیدلی ماشومانو والدینو د پاکستان سپریم کورټ نه د انکوایری کولو لپاره جوډیشل کمیشن جوړولو غوښتنه کړې وه. وروسته د دغې نه د پېښې په اړه تیر کال د اکتوبر د میاشتې په 12 نیټه د سپریم کورټ په حکم پېښور های کورټ کمیشن جوړ کړو. عبدالرزاق، وائس آف امریکا، ڈیو نیوز، پیخبر.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبرونو ته غوږی او د دیوا دغه خبرونه تاسو د دیوا په فیسبوک، یوټیوب او ویب سټ باندې هم کتلی شئ، په ریډیو باندې اوریدئ شئ. خبره به اوس وکړو په پاکستان کې چې د پاکستان په خوانی قبایلي علاقو نه کم خلک پارزی توګه باندې بې کوره شوي وو. د هغوی اف ډی ایم ای چې د دغه خلکو سره د امداد چې کومه سیمواري ده هغه په سر باندې اغستې وه، دغه ارزی توګه باندې بې کوره شوی خلک د اف ډی ایم ای د چارواکو نه ډیری ګیلې هم لري چې وسه پوری ډیر خلک چې وسوم په کمپونو کې پراته دي هغوی ته هغه شانتې امداد یا کارډونه چې کوم دوی د لپاره جاری کړی شوی هغه نه دی ورکړی شوی. د ډیوه خبریال ابراهیم شینواری په د کورمې نه چې کوم خلک بې کوره شوی د هغوی حال په دې رپورت کې راکړي.
په پېښور کې د قبایلي سیمو د آفتونو د انتظام ادارې یعنی فاټا ډیزاسټر مینجمنت اتارټي د دفتر نه جاری کړی شوی یو اعلان له مخه دغه ادارې د منځنۍ کرمې قریبا 3200 ها کډواره کورونیو لبه د کوم واپسي چې د کال 2015 په مارچ میاشت کې ترسره شوی و قریبا 10 کروڑ روپۍ د کیش ګرانټ یا نقد رقم په صورت کې ورکړي. د اعلان له مخه په دغه لړ کې د 10 کروڑ روپو یو چې یو شخصي د موبایل کمپنۍ له ورکړی شوی څوک به چې د موبایل سیم کارت په ذریعه د یوې کورنۍ په سر 15000 روپۍ ورکي. یاد دیوی چې په وخت د فندونو نه جاری کېدو لوجه د منځنۍ کرمې د کډوالو له دغه د عاجل ضرورتونو تر سره کولو د پاره ورکول کېدونکې د 15000 روپو کیش ګرانټ د 3 کلونو زیاتې مودې رئیس ځان خوړلی وو او اوس به تر مارچ 2015 د اف ډی ایم ای سره رجسټر شو د منځنۍ کرمې کډوالو له دغه رقم ورکولی شي. د خپل ادارې د دغه اعلان په هکله د ادارې ویان احسان داور یې چې د کرمې تر څنګ نورو قبایلي زلو د دغه رقم نه بې پرخې پاتې شو کډوالو له به هم د فندونو د منظورې نه پس دغه مالی مرستې ورکولای شي.
په ټول قبایلي علاقه کې د خوده د پر اوس د یو ډېر ښه قانون مونږ راوړو چې اچھا ATM ته پیسې لاړې شي مخکې بداوه چې سپک میاشتې پس په بیا پیسې لیپ شوې اوس هغه پیسې به دوی د پاره ټول عمر پراته وي چې سوی اغستې نه وي اچھا د واپسې پیسې چې دي دا لیپس کېږي نه مونږ په نمبر نمبر ټول چې څومره اچھا پاتې دي چې څنګه فنډ راځي وي ریلیز کوو به ورته په خیبر کې آ پاتې دي په نارت وزیرستان کې ډېر خلک دي فنډ نه وي که نه اوس فنډ شوي دي نو ټولو ته به انشاءالله ملاوېږي.
دا چې ولی په کورما او نور ځینې قبایلي ضلعو کې د تباشو کورونو سروې په وخت نه دلته سره شوي او ولی متاثره کورنیو له معایضې نه دي ورکړی شوي د دغه په هکله د اف ډی ایم ای وایان احسان داوړ واضح کړه چې سروې کول د هغوی د ادارې نه بلکې د ځایي انتظامی وظیفه ده.
دا مونږ د اف ډی ایم ای دومره رول نه وي پکې په سروې کې د سروې چې څومره کار دي دا مقامي انتظامیه کنډکټ کوي چې په دې کې 15 کسان وي یو پکې انجینیر وي یو ټیچر وي یو مالک وي یو تحصیلدار وي یو د آرمی کاس وي دا سروې مانیټرینګ ټیم مې ته ویای کنا دا د هغه د ریپورت نه پاس مونږ ته دلته چې څومره بیا کیسز راشي کنا هغه بیا مونږ صرف دا وی چې دلته مونږ دا چک کوو چې آیا دا سروې ټیک شوې ده که غلط لکه ایم آی ایس سیستم لاندې راوالو کنا بل بیا پیسې ورته ریلیز کوو مونږ صرف دومره پورې ما دې نه چې کوم سره راشي دې دې نه خو آشا یې ریلیز کوي پیسې.
د اف ډی ایم ای له اړخه خبر شوی اعلان کې ویل شوی چې ته دغه مهاله قبایلي زلو ته څومره هم کډواله کورنۍ واپس شوی د هغوی سره واړه ژمنه شوی مرستي به کولی شي. اداره یې چې گاونډي هیواد افغانستان ته په کډه تللی د وزیرستان کورنیو د واپسې هم انتظام شوی. البته د شمالي وزیرستان د تخیل ځینې برخو او د شوال ټول علاقه تر اوسه د امنیتي ادارو له اړخه پاکه نه ده ګرځول شوی ځکه د دغه سیمو قریبا تر 15000 پورې کورنیو واپسې اعلان نه دی شوی. همدغه رنګ د میرانشاه ماچس علاقې او سرای د پخیل هم د 800 واخله تر 1000 پورې کورنۍ د خپلې واپسې په انتظار دي. دغه واړه کورنۍ دغلته د ضربې ازب نومې پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوې. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه، خیبر.
د وایس اف امریکا جبه د ګلاو قدر منوریدونکو خبرونه له دوام لري او اوس هم یو بل راپور لوري ته تاسو پام راګرځو چې د افغان سولې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد یو ورځ بیا هم د افغان سولې په تړاو د سیمې په سفر دی. ویل کېږي چې د زلب ترکیه ته هم ځي خو په عین وخت کې طالبانو ویل چې د هیله مندي چې د امریکا سره د خبرو په نتیجه کې به په دوحا قطر کې د دوی دفتر چې سیاسي خبرو اترو لپاره جوړ کړی هغه دی په رسمیت وپیژندل سي. په دې اړه او په ځینو نور موضوعګانو باندې به خبرې کوو زموږ له همکار پیروز بیرشا سره چې دا وخت را سره ملګری سوه دی په خبرونه کې ستړي مسې پیرزو برشا صاحب او کدار ته وایسه چې د زلمی خلیلزاده د سفر دغه دویم پړاو دا څومره مهم دی او څه امکانات تاسو ویني چې د سولې په برخه کې به څومره پرمختګ وسی؟
جی دا خو د کوم دوره ده د ورته بدای جرمنی ته قطر ته ورسره ورسره د ترکی ته هځي پاکستان ته به هځي نو دا کوشش ده دا چې سیمایز پسیمه په لول باندې کوم هوادونه دی او وي په د امن او د سولې په خبره پوي کی او اپډیټ کی او دغه نه علاوه یو داسې کنسنسس راولي چې یو موافقت راولي چې ټول سره اغس یو دښ ناتو ملکونه چې کوم دي ترکی سو ورسره ورسره جرمني سو دا ډیر مهمه دي دوی زواکونه دي په افغانستان شه او ترکی مخشه ه لکه پاکستان ترکی ته ویلی او ترکی ه خواهشمند چې خپل رول ولوبوي ولې چې ترکی ه ډیر مهم د ملک دا اسلامي ملک دا او د غسې د ناتو سیکرټری جنرال غسر د لیدل قتل کړی دی او هغه خپل بیان شدا ویلی دی چې زلمی خلیلزاد سره مخابره ډیره شی وسوي او مهمه خبره چې کومه د کړی دا هغه د افغانستان حکومت شامل اولو او دا خبره کول چې افغان حکومت به یو ډیر اهم رول لوبوي په دخصل په عمل شي نو دا یو ډیر ضروری خبره ولې چې اوس پورې موږ چې سمره وینو دا خبره چې روانې د امریکای او د طالبانو ترمنځ شې دي او طالبان افغان حکومت سره نیخ په نیغه شنستلو ته اوسه پورې تیار نه دي.
او پیرزو برشا صاحب یو بل خبره تاسو به هم پام ورته کړی وي چې څنګه هم دا خبرې مخ په وړاندې زی د طالبان لخوا نوی نوی غشتنی را منست کیږي. مثلا څورلس کسیز پلاوی جوړ کړی دی د عباس تانکسی په مشرقي چې د امریکایي پلاوی سره به د سولې په برخه کې خبرې کوي، خو په دغه کې بیا یو نوم داسې دی لکه د انس حکانی چې د افغانستان د حکومت په زندان کې دی او دوی اوس غوښتنه کوي چې دغه کس اوس چونکې مرکچی دی نو له آزاد دی له زندان څخه را خوشې کړل سي. په دې اړه تاسو څه وایست؟
نو دا حکومت داسې ښکاري چې لکه طالبان دا مختلف خبرې کوي، دوی چې کوم غوښتنې دي هغه بدلیږ لګیا دي ورځ په ورځ او ټول نه زیات دا یو خبره ښکارا کوي چې داسې لیدل چې طالبان سنجیده نه دي د صلح په عمل شي او په داسې ټیم چې اوس خبره سنا سره روانه سوي وي دا مطالبه کول چې کومه ما په خیال خو ډیر ناممکنه ده چې یو کس په زندان شه دا غو باندې د افغانانو د مرګ او د ژوبل کولو الزام ده او هغه د حقانین شبکې یو غړای ده چې کوم باندې امریکای هم بندیزونه دي، ملګرو ملتونو هم بندیزونه دي، هغه یو فارن ټیرریسټ ارګنایزیشن ده په امریکای شي، هغه کس راوباسل افغانستان د جیل نه او بیا په خبرو په میز شنول او ماته داسې لیدل چې دا خو یانه ممکنه ده افغانستان حکومت هم دا چې کوم خبرونه دي د اطلاعات رد کړي دي چې موږ یې خلاص کړی دی یا به موږ خلاص کو، خو داسې لیدل چې طالبان په خپل واک اختیار شې نه دي او دوی سنجیده هن دي په د خبرو شي، په دغه وجه نه دوی داسې مطالبه کوي چې دوی وایي چې دا به منلو ډېر ګران وي اسپیشلی افغان حکومت ته، نو دوی داسې یو بیا خنډ جوړول غواړي چې هغه شی امریکا او افغانستان حکومت په خپلو شی اړم شي او دا چې کوم سولې عمل دا نور وزن ډېر.
او پیرزو برشا صاحب د طالبان لخوا یو بل غوښتنه هم مخې ته راغلې ده چې په قطر دوها کې د دې چې کوم دفتر دی هغه دی په رسمیت وپیژندل سي، په عین وخت کې یعنی دا غشتنه په داسې وخت کې منست راغلی ده چې د افغانستان صدر اشرف غنی په ننګرهار کې د وینا په وخت ولوي چې طالبانو ته په افغانستان کې دننه که کندهار وي ننګرهار وي کابل وي چې چیرې هم دی غواړي دفترونه به ورکي، غواړي چې هم د سولې دا خبرې چې دی د پر افغان خاوره وسی نه چې یو بل ځای، بلکې خبره نوره هم پر مخ بیولې و چې دوی غواړي چې دا خبرې اترې چې دی په افغان خاوره نه کیږي نو په مکه مازیمه کې دی وسی، خو طالبان بیا په مسکو کې خبرې کوي. دغه غوښتنی چې د رسمیت پیژندنی نو آیا څه ډیپلوماټیک حیثیت ورکوي؟ واجه چی شته چې دارنګه غوښتنی د دې لخوا مخې ته راځي؟
نو د وجه خو داسې لیدل چې یو خوب که فرض کړه دوی ته دفتر رسمي تور وپیژندلای سي او دنیا وپیژني سپیشلی امریکا وپیژني، یو خوب دوی ته سفارتي تور باندې ډیره غټه ګټه وسی، دوی به وپیژن ومنلای سي چې دوی واقعي یو قوت ده او یو سیاسي قوت ده، بغنه پات چې فرض کړه دا منلای کیږي نو د خسره به نور تړلې خبرې دي، هغه دوی باندې چې کوم بندیزونه دي د هوایی سفر کول او نور داسې چې کوم معاشي بندیزونه دي دا به ټول لرې کیږي او دا ډېر اوږد یو سلسله ده، دا زر نشتی کېدای. نو مقصد بیا داسې داسې چې دوی به ځنډولو کوشش کوي، داسې مطالبه کوي چې کوم دوی وایي چې هغه په ګرانه پوره کیږي، او په دغه دوران چې به دوی دا ټایم کوشش کوي چې ټایم واړوي او افغانستان سره په دغه خبره اشرف غنی خبره تاسو وکړه، خو دا د اشرف غنی په افغانستان شنه نه یا په مکه شي او په قطر شي کول یو خدا خبره ده چې یو صدر اشرف غنی د خبره ته جواب ده چې موږ تاسو سره نه کښینو، موږ کښینو نو امریکای سره به کښینو او په دغه شرط به کښینو چې موږ دا دفتر ومنلای سي. نو دا یو سیاسي او سفارتي ګټه پر دا کوشش کوي او بل کوشش دا ده چې دا خبره وزنډیږي.
ډیره مننه او کور ودان.
ډیره مننه.
د امن په حواله سره موضوع مخ په وړاندې بوزو. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی هم نن یو وړاندیز کړی دی چې د سولې لوی مشاورتي جرګه دې جوړ کړی شي، او دا هم ویل دي چې په دې جرګه کې به ښځو ته نور زیاته نمایندګي ورکړی کیږي. حکمل روان په تفصیلي رپورت تیار کړی.
د افغان حکومت لخوا د سولې لپاره د یو نوي اقدام پورته کېدل، د جمهور رئیس اشرف غنی د سولې لپاره د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو امر کړی او ویلي دي چې دغه جرګه به د کب میاشتې په وروستیو کې جوړېږي. د سولې مشورتي لویه جرګه به د افغانستان د بېلابېلو قومونو سلګونو استازي، د مدني ټولنې غړي، د سیاسي احزابو مشران او د ځوانانو استازي برخه اخلي. د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکی انتظار خدیم وایي د افغان دولت لخوا د سولې لوی مشورتي جرګې د جوړېدو پریکړه پر ځای ګام دی.
اقدام پال باندې نیسمه د هغې دغه نظر ښه نظر دی، خو یو شي ته مو پام وي چې یو اقرار تر عمله پورې فرق لري. ما پخوا هم دا خبره کړې ده چې نه ولسمشر غني او نه هم طالبان رهبري بغیر له سولې بل لار لري. د لویې جرګې رامنځته کېدل، دغه پیشنهاد کول، دا په خپل ذات کې قدم دی او دا په خپل ذات کې د هغه پیچلتیا دپاره د حل لاره ده.
د مدني ټولنې غړي شکریا جلالزی وایي د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو پریکړه به هغه مهال اغېزمنه او د افغانستان د سولې له پروسې سره به مرسته وکړي چې د ولس رښتینی استازي پکې برخه واخلي او ملي ګټو ته ژمن وي. نوموړي په دې جرګه کې میرمنو ته د زیاتې برخې په ورکولو ټینګار وکړ او وویل چې افغان میرمنې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز ژوند مهمه برخه ده.
ولې تر ټولو مهمه خبره ده چې هغه خوندې په دې مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي، کومې چې هم د افغانستان د مختلفو سیمو نمایندګي کولای شي او هم په عین زمان کې د کیفي لحاظه دوی په دغه مسایلو چې په لویه مشورتي جرګه کې به بحث پرې کیږي مسلطې وي، حاکمې وي، او د سیاسي لحاظه او د افغانستان د اساسو شرایط په نظر نیولو کې د نورو تر تاثیر لاندې رانه شي او د افغان میرمنو کګه غوښتنې هم تر نړیوالو ټولنې عامې په جرګه کې په منظم شکل باندې په ستراتیژیک ډول.
جمهور رئیس اشرف غنی د سولې په تړاو د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو پریکړه تیر ورځ نه وخته د سولې په مشورتي ناسته کې وکړه، او د سولې عالي شورا د درلنشا مشر عمر داوودزی ته یې دنده وسپارله چې د دې جرګې د جوړېدو لپاره اقدامات ترسره کړي. د سولې عالي شورا هم ویلي چې د دې جرګې د جوړېدو لپاره یې کار پیل کړی او یاده جرګه به د جمهور رئیس د لارښوونې سره سم په ټاکلي وخت د کب میاشتې په وروستیو کې به جوړ شي. حکمل صدات، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
تاسی یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي، خو د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے، او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
او سم کدر منور دونکو د افغان سولې په باب په نړیوالو مطبوعاتو کې څرګندې دي، د تکتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
په افغانستان کې چې د جنگ ختمولو لپاره نن سبا د امریکای او د افغان طالبانو ترمنځ څومره زړه پورې خبري روانې دي، دومره دین وړاندې چری هم نه وی شوی. نن د امریکای آنلاین خریدونکو مشهور اخبار دی ګلوبلیست کې د افغانستان او د امریکای ترمنځ پر روانو خبرو اترو د عالمی سیاست د یو نامتو ماهر او دانشور ایلن بن میر یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته طالبانو او امریکای اخر حقیقت منلو ته غاړه کې خوده. ایلن بن میر د خپل مضمون په شروع کې لیکي، امید ده چې په تیرو ورځو کې دوها کې د امریکای او د افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې د یوې اصولي روغې راتلو وروسته د امریکای د تاریخ د اوږد جنگ ختم شي. د موجوده خبرو اترو د ټولو نه اهم اړخ دا دی چې د افغانستان د 19 کالو په دې جنگ کې امریکا او طالبان په ډومبي ځل خپلو کې یو بل ته مخامخ کېناستل، او چې کمی خبري اترې خپلو کې وکړي دای بهر دنیا ته په ډاګه کې. طالبان د القاعده غوندي جنگي ګوندونو له د افغانستان د خاورې د امریکای او د امریکای د اتحادی ملکونو خلاف د استعمالولو په اجازه نه ورکول صلاح شول. د دې په جواب کې امریکای په افغانستان کې د پروتو ټولو خارجي فوزونو د وستو د طالبانو مطالبه ومنله. ګلوبلیست لیکي، اگر که د دې لوزنامې د اهمیت نه انکار نشي کېدی، خو اوس هم ډېر داسې رکاوټونه شته چې د حتمی او د مستقلې لوزنامې د لاسلیک کېدو نه وړاندې لری کول لازمه ده. دا ډېره لازمه ده چې دواړه فریق د خبرو اترو د تسلسل د قائم ساتلو په یو عمل سلا یو کړي. په دې قسمه عمل د سلا راتلو وروسته طالبان باید چې د ډزبندۍ اعلان وکړي، او امریکا به د دې ډزبندۍ په جواب کې خپل 10 یا 15% فوز وباسي. دین پس باید چې د طالبانو او د افغان مرکزی حکومت ترمنځ د یو مستقل سیاسي اواری په خاطر خبرې اترې وشي. د دې په جواب کې و نور امریکنې فوز وسته شي. مضمون نگار لیکي چې د اوږدې مودې پورې ګرد افغانستان کې حفاظتي بندوبستونه یقیني کول پکار دي چې د هغو تر مخې نه یوازې د امریکنو فوزونو افغانستان نه د وتو په وخت، بلکې د امریکنو فوزونو د وتو نه پس هم امن او قلاري وي. په دې کار کې موجوده افغان فوجونه او طالبان باید چخپلو کې همکاري وکړي، اگر کدا کار سډیر آسان نه دی. ایلن بن میر ګلوبلیست اخبار کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکي چې د امریکای او طالبانو ترمنځ د سقسم لوزنامې د کامیابۍ لپاره د قبایلي مشرانو مرسته لازمی ده. د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د روغې جوړې په مسله مضمون نگار د تفسیر کولو په موقع نور لیکي چې طالبان خو تر دې وخت پورې افغان حکومت سره خبرو اترو نه انکاریان دي. افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل دې خبره ټینګ دی چې د حتمی امن لوزنامې تر مخې د افغانانو د حقونو او د اقدارو تحفظ لازم دی. دا معاملې اختلافي جوړول نه دي پکار، او په دې کې د ملکی سالمتیا او سلامتیا، علاقایي یووالي او د حکومت د مرکزي کردار خبرې شامل دي. ایلن بن میر خپل مضمون کې د پاکستان د ذکر کولو په موقع لیکي چې پاکستان د افغانستان په کلهم جنگ کې نیخ په نیغه یا په شیشا کردار ادا کړی دی، ځکه چې افغانستان د پاکستان گاونډي ملک دی، او په دې سبب د افغانستان محکمتیا او امن سره د پاکستان ډیر مفادات تړلې شوي دي. پاکستان تر ډېری مودې پورې د لکونو افغان ماجرو بوج زغملی دی، او دوی له پناه ورکړې ده. افغان طالبانو هم د پاکستان د خاورې نه په افغان او اتحادي فوجونو خونړۍ حملې جاري ساتلې دي. پاکستان اوس په دې پوه شوی دی چې امریکا افغانستان نه وتو واله ده، خو پاکستان غواړي چې د پاکستان سلامتیا او سالمتیا ته سخیفت ونه رسي. امریکې سره تعلقات مضبوط پاتې شي، او دی پوره کوشش دی چې هندوستان په افغانستان کې خپلې خپې ون غزئی. پاکستان ایران هم د افغانستان په کورنو چارو کې ګوتو وهلو ته نه پرېږدي. ایلن بن میر ګلوبلیست کې خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې د 19 کالو د خونړي جنگ وروسته به افغانستان ته د سر دوباره آبادۍ، بحالۍ، د بنیادي اډانو بیا د سره د جوړولو، او د ورانو سکولونو، اسپتالونو او د کورونو د آبادولو لپاره د اربونو ډالرو د مالی امداد ضرورت وي. په دې لړ کې امریکای او یورپي یونین له خپل اهم کردار نه رسته کېدل پکار نه دی.
د پاکستان وفاقي مالیاتو وزیر یا د خزانه وزیر اسد عمر پرون خیبر پختونخوا کې د تاجرانو او سوداګرو سره لیدلی وو. د خیبر پختونخوا تاجران او سوداګر وایي چې حکومت ته پکار دي چې د افغانستان سره تجارتي روابط یا اړیکې نور زیاتې پیاوړي کړي، او د صوبې تاجرانو سره د عملی مرستې وکړي. حمید الله په تفصیلي ریپورت راکړي.
د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر ته د پېښور پړمبني سفر کې د پښتونخوا تاجرانو د دې ځای د پریوتونکو کاروبار د مسلو او د بیروزګارۍ د علتونو نه ډکې خبرې وکړې. د شمګي او کوکینګ آیل مشر پزلی ودود خان وایي د خزانه وزیر اویل دوی د ډېرو پښتونو ځوابونه د کیمرې وړاندې نشي کولی، خو پزلی ودود خان وایي د سامان د وړو راوړو اضافي لګښت او د افغانستان سره د تجارت د کموالي وجه او بیا د دې دپاره د حکومت عملي منصوبه داسې پښتنې وې چې د دې ځای کاروباریانو پکې ځوابونه غوښتل.
ای ڈبل آئل خبر ہے غوڑو کم 6 روپے پر کے جی ہو تو صرف فریٹ ور کراچی کے دا قیمت سالو رانی آٹا نے پر کے جی باغی تپریزی دگا ڈیمانڈ زو کا نا چھ بھائی تمال کا فریٹ ایکولائزیشن نشی کولے نہ مات دا سب پیکیجز ریلیف پیکیجز را کا پر ٹیکس کرا کا پر سیل ٹیکس کرا کا جمع تقریباً دنن نا درے کالا مخ کے 1000 ٹن غوڑی او کوکنگال دا ما ایکسپورٹ کول افغانستان تاوس 100-150 ٹن پاتی.
خو اسد عمر په د غونډ کې د دې پښتنې په جواب کې تاجرانو ته ویلیو د تورخم په پولې د تجارت د ودې لپاره یو کمیټه جوړه کړي، خو وايي د کمیټې مشر ناراسته ښکاری او دې به بدلول وي
افغانستان کے لیے اور سینٹرل ایشیا کے لیے. اور آپ نے بالکل آخر میں کہا تھا، میں نے اس کی ایک کمیٹی بنائی بھی تھی جی مہینہ پہلے، وہ ابھی تک اس طریقے سے کام نہیں کر سکی ہے.
یہ ابلغٹا مسئلہ دا صوبے نا دا 1300 کالو پا دوران دا اوتی کارباریانو بیر ترا وستل دی. اسد عمر ویل چی صوبائی حکومت پا خپل معاشی پالیسی کے دا دوی درا وستو دا پارا حسے کولی شی، خو دا وقت دا مطبوعاتی را پونو تر مخا دا صوبے پا اکنامک زون او دا سمال انڈسٹریز بورڈ پا بیلا بیلو مرکزونو کے 427 کارخانے بند خم پرتی دی. دا چیمبر پخوانے صدر زاید شنواری وائی وفاقی وزیر دا دوی مسئلے اوریدلی.
افغانستان په تجارت کې چې موږ کوم مشکلات دي هغه موږ هغه ته وویل نو هغه باندې دی وی چې یو سپیشل ټاسک فورس موږ جوړو لګي یو صنعتي خرابې ده او په زنګ په کارخانو باندې کوم ټیکسونه لګي دي دی په هغه والے سره خبر او شو او په هغه کې دوی دا یقین دی هانی ورکړه چې په دې کې چې کوم ستاسو ریفنډس پروت دي یا ستاسو کوم ټیکسونو کیسونه جوړ شوی دي هغه به ان شاء الله تاسو ته موږ ختمه وبا.
اسد عمر د تاجرانو سره په خبرو کې په خپل او منل چې د صوبې خپل هایبر بینک هم په پښتونخوا کې پیسې راغونډي او قرض دلتا نہ بلکہ پسند او پنجاب صوبوں کی ورکئی
کہ بینک آف خیبر ڈپازٹ لے رہا ہے کے پی سے اور زیادہ تر لینڈنگ کر رہا ہے کے پی کے باہر، یہ ایسے کام کرنے کے لیے تو اور کمرشل بینک سارے موجود ہیں.
دا نورو کمرشل بینکنوں پر صوبہ کے دا کاروبار دا پارا دا قرضے ورکولو حالت او نیت د اسد عمر د دې خبرې سره نور څرګندېږي. اسد عمر وویل د صوبې د راتلونکي د ګټې یو غټه ذریعه د دې ځای قدرتي حسن او د سیلانیانو تګ راتګ کېدل شي، خو د چیمبر یو پخوانی صدر ملک نیاز وایي صرف په خبرو پښتونخوا ته سیلګري نشي راتلی او د تورخم په لاره د تجارت اسانی به د حکومت نه عملي ګامونه غواړي.
کومنګ دا فاټاپا والا خبر وکړه پاغه باندې سر دې عمل هغه ظاهر نکو یو نه نفسي اوارد باندې سب قابل عمل خبره شوه دا اعلانات دی دا سے او خبر چزت استو ما چرت د دې بارے کې اغه اعلان کو پدې با عمل درآمد شي دا سے یو خبر هم نه ده.
زکا صد عمر خم پخپل خبرو کې وویل دوی نه شوی زنې پختنی سرګندۍ د دې ځای خلک او تاجران سړي خوشاله نه دي.
مجھے آج کے کچھ سوالوں سے بھی لگا کہ کچھ لوگ شاید خوش نہیں ہیں، لیکن
حمید اللہ ویو وی ڈی ون نیوز پہ خبر.
د وایس اف امریکا ډیولا د خیبر پښتونخوا د کارخانو یا فابریکو کارکونکي وایي ګډون امازې کې په ډیر لږ موده کې د اوسپنې د جوړولو نږدې 11 کارخانې ترل سوې دي. وی او ای ډی وی سره په خبرو کې د کارخانو کارکونکو ویلي دي چې د برق او ګاز د زیاتو بیو له امله د ترل سوو کارخانو نږدې 1500 کارکونکي بیروزګار سوي دي. ګډون امازې د سوونو کارخانو کور ګڼل کیږي، خو د حکومت لخوا ورکړل سو اسانتیاو د برته اخیستو د زیاتو مالیو د لګولو د بجلی او ګازو د لوړو بیو او په صوبه کې د مدو رئیس د ترګری د جګړې له امله اکثره کارخانه یا خټړل سوي دي او یا تولیدات راکم کړي دي. نور تفصیل ریاض حسین په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا په سوابې ضلع ګدون امازې کې د اوسپنې 11 کارخانې بندې شوې دي چې له کبله یې د 1400 نه زیات مزدوران هم بیروزګاره شوي دي. په سوابې ضلع کې د انډسټریل اسوسیشن پخوانی مشر نور محمد جدون ډیوه سره په خبرو کې وویل چې د کارخانو د بندېدو بنیادي وجوهات په ورستو کې د بجلی او ګیس زیات بیلونه دي. دوی زیاته کړه چې د وړاندې نه په ګدون انډسټریل سټیټ کې ګڼ شمېر کارخانې بندې دي او اوس د بجلی او ګیس د ګرانۍ په وجه نورې کارخانې هم بندې شوي. شوی دی
بیسونو او دری غیر بلنه زیاد شل کنه تو قدون انڈسٹریل سے خو الری قدون مرات واپس واو کنه خو الری تباو کنه اول دا گیس او دغه دا دغه زیاد شو بند شوی جی بلو نډر یاترا غلی جی یک تقریبا 113 یا 114 کارخانه چلیږي او 120 یا 100 کارخانه چې دا بند دي هغه وخت وخت شي تباشیر خو لکه دغه سره لګي بیا خشوي چې سی پی پی ته سره کنه او سو خدا موجوده حکومت راغ نو بده دي کې نور حالات خراب شته
د دین وړاندې په کال 2018 کې د غدون امازي د کارخانو د مرکز بنیاد خوده شوی وو او د پاکستان حکومت ځای سرمایه‌کار ته د بجلی په مت کې 50% او د سود په مت کې 3% نرمي راوستي وو او د بهر نه راتلونکو په مشينري باندې ټیکسونه هم ماف کړي وو په کال 1992 کې د هغه وخت د پاکستان مسلم لیگ نن حکومت د امارات واپس واخستل چې لقبلې په غدون امازي کې 133 کارخانه بند شوی وي سړنی وايي دا وخت په غدون امازي کې 99 کارخانه خپل کار سره رسوي چې پکې د سرکاري شمیرې مطابق 15,000 زیات مزدوران خپل کار سره رسوي خو په ورستو کې د پاکستان حکومت لخوا د بجلی او ګیس په بیو کې اضافه وکړي شو او په خصوصي توګه په کارخانه دارو بوج زیات شو په سبب دې لکه د مزدورانو د تنظیم عمومي سکتر شیر اعظم خان وايي یو لس کارخانه بند شوی دي چې لوجه د 1400 زیات مزدوران بیروزګار دي
تقریبا یو لس کارخانه بند شوی دي 4-5 کسان چې کوم له هغه بیروزګار شي خو لکه 4-5 کورونه سره بیروزګار شي کنه یو کور ته لس لس کسان دي دلته ډیر بد حال دي د مزدورانو باندې کارخانه دارو مینی ماشاء الله له ولې او بار بار ګرځي دي چې دي اخلي 10,000 دې مهنګای کی ورکړي جد کې حکومت ته طرفه کوم ملل شي په سی دي 15,000 روپۍ د میاشتې دا تو ګلټو هغه پد خو عمل درمل نه کوي
په خیبر پښتونخوا کې د کامرس او انډستری مشیر عبدل کریم چې د صوبایي اسمبلی غړی هم دي د ثوابې ضلع سره تعلق لري ډیو ریډیو د هغوی سره د تماس نیولو هڅه وکړي خو هغوی هیڅ جواب ورنکړو په 1/14 اکړه مکه باندې پروت د غدون امازي انډستریل مرکز کې په مجموعي توګه 233 کارخانو کې شپږ شلي کارخانې د وړاندې نه بندې دي چې پکې زیاته مشینري پنجاب او سند صوبې ته منتقل کړي شوې ده او د موجوده 11 کارخانو د بندېدو سره نور هم د ځایي خلکو په مشکلاتو کې اضافه کیږي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
پاکستان کې اوسیدونکو افغانانو ته د پاکستان قومیت یا شهریت ورکولو په حواله سره نن سېنټر شمیم افریدی حکومت ته وړاندیز کړی دی چې کوم افغانان پاکستان ته د کار لپاره راتلل غواړي په قانوني طریقه دی هغوی ته د کار کولو اجازت او د پاکستان شهریت ورکړي شي د دې نه علاوه د پاکستان نادرا دفتر تقریبا 10,000 هغه پاکستانیانو شناختی کارډونه بلاک کړی دي چې چا خپل ځانونه د افغان کډوالو په حیثیت باندې رجسٹر کړی وو تفصیلي رپورت راکړي پیر ولایت شاه
د پاکستان د سنت قائمه کمیټې بهرنی هوادونو کې په افغان پاسپورتونو باندې مشته پاکستانی وګړو تراپیخ ستونزو نوټس اغستې دي او کمیټې اړوند حکومتي چارواکو ته د پاکستانیانو شریعت په ځای کولو او دوی ته پاکستانی پاسپورتونه جاری کولو امر جاری کړی دی د سنیټر تاج افریدی په مشوره کې تر سره شوې د ریاستی چارو قائمه کمیټې غونډه کې بهرنی هوادونو کې افغاني شناخت باندې مش پاکستانی وګړو د ریاستی چارو قائمه کمیټې غونډه کې بهرنی هوادونو کې افغانی شناخت باندې مش پاکستانی وګړو تر اپیخ ستونزو پاکستان کې مش افغانانو د حالاتو جاج اخیستل شوې دي د کمیټې مشر سېنېټر تاج افریدی وینا و چې تیر وختونو کې لوی شمېره کې پاکستانی وګړو د افغانانو په حیثیت کینیډا امریکا او یورپی هوادونو کې پناه اغستې و او سېنېټر تاج افریدی په خبره دی په خپل په برتانیې کې د سیو شمېر پاکستانی وګړو سره ملاو شوې دي څوک چې افغان پاسپورت باندې د غلطه میشته دي او د سېنېټر تاج افریدی په خبره دی په خپل برتانیې کې د سیو شمیر پاکستانی وګړو سره ملاو شوې دي څوک چې افغان پاسپورت باندې د غلطه میشته دي نو موړي زیاته کړې افغاني حیثیت کې سیاسي پناه اغستون کې پاکستانی وګړو لپاره غټ مشکل دادی چې دوی ته نه اوس پاکستان او نه ورته افغانستان پاسپورت جاری کوي د کمیټې مشر په دې موقع موجود اړوند حکومتي چارواکو ته د پاکستانی وګړو تر اپیخ ستونزو د هواري لپاره حل ځلې پیل کولو ټینګار کړی دی او هم په دې اړه د غونډه کې نزد د کمیټې بل یو غړی سېنېټر شمیم افریدی ډیو ریډیو ته صدا سوایي
داسې ډېر خلک دي ډېر ځوانان دي داسې پاکستان انتظامیہ
ریاستی چار وزارت لخوا کمیٹے غونډه ته ویل شوې چې پاکستان کې میش افغانان په درو برخو کې ویشل شوې دي چې پکې قانوني اسناد لرونکي افغانان او دغه شان په غیر قانوني ډول پاکستان ته راغلي افغانان چې اوس ثبت شوې دي او درېمه درجه کې هغه افغانان شامل دي چې لا تر اوسه پور غیر قانوني دي. بل خو د پاکستان د شناختی کارت مرکزی ادارې د 10000 نه زیات داسې پاکستانی وګړو شناختی کارتونه تړلې دي چې د ملل متحد پروګرام لاندې افغان کارتونه ترلاسه کړي. د پاکستان نه افغانستان ته واپس تلون کې یو افغان کورنۍ ته دغه رضاکارانه واپسې پروګرام لاندې د یو کور په سر $1,400 نقدې او نور هم امداد ورکول کیږي. او پاکستانی مطبوعات د شناختی کارت ادارې ویان د خپلې وای چې دوی داسې 10000 نه زیات پاکستانیانو شناختی کارتونه تړلې دي چا چې دغه پروګرام نه ګټه ترلاسه کولو لپاره افغاني کارتونه جوړ کړي وو.
د وایس اف امریکا دوه د کډر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. اوس هم د حج په حواله سره یو ریپورت له پاکستان څخه چې د پاکستان په حکومت باندې د څلورو سره صوبو خلکو تور لګولې دي چې د حج بیې زیات کړې دي او دا بیخي ناممکنه ګرځولې ده چې د منځنۍ طبقې یو کس دی و حج ته روان سي. دوی غوښتنه کړې ده چې د حج په پیسو کې دي لږ تر لږه 45,000 روپۍ راکمې کړل سي. رابیا پیر ور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان حکومت لاړخه کال 2019 لپاره د حج تګلارې د اعلان وروسته شخصي کمپنیو د حج په خرچو کې د کمی غوښتنه کړې او ویلي چې کچري حکومت دغه کمی نشي راوستلی نو د حج ټوله انتظاماتي شخصي کمپنیو ته وسپارل سي. د حج د تګلارې تر مخه روان کال به د شمالي سیمو چې پکې پخواني قبایلي سیمې اسلام آباد، پېښور، لاهور، سیالکوټ، ملتان، رحیم یار خان شامل دي د حج خرڅ په 4,00,000 روپی او د جنوبی سیمو چې پکې کوټه، کراچی، سکر او نور شامل دي د حج خرڅ په 4,00,975 روپی وی. او د دین علاوه د قربانی د پاره به 9,450 روپی اضافي هم جمع کیږي. خو بل پلو ته د حج انتظامات کوونکي شخصي کمپنیو تنظیم د حکومت څخه د حج په خرڅو کې د کمی غوښتنه کړې ده او د اسوسییشن اف آل پاکستان انرولډ کمپنیز مشر شاہ جہان خلیل اسلام آباد کی مطبوعات سرا خبروں کی ویلی
روپے کے قدر میں کمی کی وجہ سے اس خرچ پر 17,000 روپے اور ٹیکسوں کی مد میں 30,000 کے اضافے کے باوجود موجودہ پیکج جو وزارت نے اعلان کیا ہے 50,000 سے 55,000 روپے زیادہ ہے.
روپے پر قدر کی دا کمی باوجود دا مذہبی وزارت لاڑخ اعلان سیوی اسنے پیکج دا 55,000 روپے پوری زیاد تیم. دوی وڑاندیز وکڑو چی کچری حکومت دا حج پا خرس کی کمی نسی راوستی نو سرکاری کوٹا دی ہم شخصی اپریٹرز تا ورکڑی سیم.
تمام کوٹے کا 70% یعنی
د ټولی کوټه 20% یعنی 1,28,940 کوټه په کار دی هغه ته ورکول سي چې شمالي سیمو څخه 3,80,000 او جنوبي اړخ څخه 3,80,000 روپۍ پوري د حج انتظامات کولای سي. د حکومت اعلان سوي حج تګلارې تر مخه روان کال په 1,48,210 پاکستانیان حج ادا کوي چې د دې لپاره به د رواني میاشتې د 25 نیټې څخه د راتلونکي میاشتې تر شپږ منیټې پورې درخواستونه جمع کیږي او د درخواستونو کوراندازي به د مارچ د میاشتې په 8 نیټه کیږي. د دغه تګلارې تر مخه د سرکاري سکیم لاندې لاندی یو لک وزره کسان او د شخصي سکم لاندی یو اویا زره شپږ سوه لس پاکستانیان حج کوي. د حجانو د پاره به پاسپورت، شناختی کارت او میډیکل سرټیفیکیټ ضروری وي، او د پاسپورت او شناختی کارت د ختمېدو لږ تر لږ موده به کال 2022 د فروری تر لسمې نیټې پورې وي. څرګنده دي وي چې نوي حج پالیسي کې د حج خرڅې د تیر کال د خرڅو 2,80,000 په مقابله کې پکې 3.5% یعنی 1,60,000 4,60 روپۍ زیاتوب راغلی دی. پر دغه زیاتوب د مخالفو ګوندونو لاړخه وړاندې هم سخت عکس العمل مخې ته راغلی و. په وفاقي وزیر علي محمد خان ویلي و چې سعودي عرب لاړخه زیاتې کړل سوي په خرڅو څه واک نه لري، خو هڅې به کوي چې دغه خرڅې رالږ کړی سي، خو څه داسې ونه سو.
حکومت چې کومه نوې د حج پالیسی اعلان کړې ده، ډیر خلک پیدا نیوکې کوي چې دغه پالیسی د لاسه د حج قیمتونه د حج کولو قیمت به دومره زیات شي چې غریب خلک به حج نشي کولی. د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدی نه په دې موضوع تفصیلي رپورټ اورو.
نوم چې دی وزیر محمد خاکسار دی. سر دی خلاص پر دی باندې زدا و هم د حج مراسم چې دونه ګران کړی دی، په دې خو د غریب او د خوار او د غریب واس نه رسیږ. امیران خو به هره خواهی که ګرانی که ارزانه امیران خو د خدای د بوی تیسه تجارت ورته مه جوړوي. هر څوک چې دا کوي دا زه غنم غندمه غندنه کوم.
محمد خوندی دی د چمن اوسېدونکی یم. داسې اوس هم موجوده پالیسي حکومت اعلان کړې ده، دا خو د غریب دروس وتلې ده. پخوا به لا دا ولسي غریب مسکین به یو دوه لکه وو، اتیا زره یو اویا زره په برابره ولې حج و بتلاله بتلی. موجوده حکومت خو ګسره د اجر واخسي د غریب نه، بلکې زوم د سرمایدار دروسم وېستي. سرمایدار وسوم د دې وسنه لري چې تبلاټ سي خپل پرزا دایک، او داسې ډیر خلک سس پراغو باندې ډیر وخت پر سوي دي. سشکال به اراده واغه د گرانی په وجه باندې نستلای ات امکان لري. په کار دی حکومت پر دې باندې غور وکي. دا د خدای به ته ده، او د مسلمان د اسلام یو بنیادی رکن دی. په کار پر دې باندې سنجده غور وسی. دا باید څونه ارزانی څونه ریلی په د عوام ته ملاویږي، هغهونه باید حکومت ورکړي.
زمانون چې دی چرمینه ببلا څکځی دی. دا چې پالیسی باندې چې کوم موجوده حکومت کومه پالیسی جوړه کړه، د دې پالیسی موږ په سختو الفاظو مذمت کوو او مخالفت یې کوو. ولې و یوې خوا ته ورځ په ورځ په ملک کې ګرانی روانه ده، دغه یو دا جیو دی چې ولو چې د دې مسکینانو امیدونه ولو چې موږ حج وکړو د مکې دیدار وکړو. لیکن موجوده حکومت پالیسی دی جوړه کړه چې دا وې د مدینې د ریاست کولې چې موږ په ملک کې د مدینې ریاست جوړو. لیکن د دو د مدینې د ریاست سره په پالیسی کې اول فرج باندې هغه پالیسی جوړه کړه چې و غریبانو ته مشکلات پیدا کولو غریب د دغه جسمیرو مسو. موږ د حکومت یو وخت صدا مطالبه کوو چې دا چې پر پالیسی باندې خپل نظر ثانی وکړه.
عبدالجبار، حج کلو ته خو د مسلمانانو یو حق جوړیږي. زه هر مسلمان باندې یو فرض کار دی. په هر شي کې گزاره کیږي، په لمانځو، په جهاد او په مکاو، یعنی په حج کې څنګه کیږي؟ دا فرض کار دی لکه فرض لمنځ. زموږ د حکومت صدا مطالبه ده دا یو ناروا عمل دی. در دغه بالا ناروا عمل، یعنی ډیر حکمرانان پر دغه ملک باندې تیر سوي دي، ډیر ناروا تیر سوي دي چې د عوام ناروا بوللی دي. لیکن داسې ناروا عمل درنونه نه چا ښکاره کړی دی، نه سوی دی، نه به وسي. حج ولې ګرانی؟ حج په چیش ګرانی؟ پر حج باندې سبسډي حکومت ورکي. دا د حکومت بړاوالی هم دی، د حکومت لویوالی هم دی. په دې باندې د حکومت د عوامو یو مسله اعلی مسله، یعنی چې د دې تور پیښه مسله ده، هغه کې اوله مسله ده حج ده. حج فرض کار دی. حج دی ارزانه کې حکومت موږ د حکومت سمور د خواست کو مطالبه می ده. حج ارزانه ک چې په هر لاره ارزانه ک پر بیبان باندې زی د ملک د پاره معاشي حالات برابرې، لیکن د حج حالات هم برابر ک.
د وایس اف امریکا ډیوه د قدرمنو اوریدونکو، او سم یو بل رپورټ درته وړاندې کوو چې په ټول نړۍ کې یواری بیا خلک د سبزیانو خوشول شروع کړی دي. علت یې څه دی؟ د وایس اف امریکا په ریپورت کې مجاهد جواد درته وړاندې کوي.
په کالیفورنیا او اریزونا کې د ټوکایا اورګانیکا په نامه د مکسیکو د رستورانتونو زنجیر وای دوی پلان لري چې په امریکا او بهر کې د 2019 کال تر پایه پورې 11 نور رستورانتونه هم پرانیزي. د دغو رستورانتونو مشر تاش برمن وای د ویګن پیغام ساده دی.
د ټوکایا پیغام په حقیقت کې د خجون کول لپاره دی. خجون د صحی پلاوه، خجون د هغه خوراکي توکو په بنسټ چې مونږ یې بدن ته اچو.
اریک ګالن او جولیا روز تل دغه رستورانت ته ځي. ګالن وای دیوی مناسبی اندازې ترکاری اخیستل ورته هر ورځ ضروری دی.
د بیلګې په توګه نن ما 9 بجې کار پیل کړ. نن به زه 8 ملاقاتونه ولرم، خو که زه ښه خواړه ونه خورم نو زه به ښه نه احساسوم، انرژي به نه لرم او ښه کار به نه شم کولی.
په لاس انجلس کې ځینې غټ سټورونه هم خپلو مینهوالو ته د ترکاریو خواړه برابروي. د یو سټور مینیجر جویس ډی براونز وایي د ترکاریو خوړل زیات شوي دي.
ځینې خلک د اخلاقي پلوه، ځینې د صحي دلایلو له امله او ځینې د موسم د بدلون له امله ترکارو یا سبزو ته مخه کوي. موږ په رښتیا هم وینو چې زیات خلک که په بشپړه توګه ترکارو ته یا سبزو ته نه وړي، نو لږ تر لږه په خپلو خوړو کې د ترکارو برخه زیاتوي.
اوس د ویګن فلسفه جامو او د سینګار توکو ته هم خپره شوې ده. د ښکلا زیاتره توکي اوس له شاتو او نورو ډول ډول طبي توکو څخه جوړیږي. په لندن کې د ویښتانو لوی وسالون څخه جیمز فیشر
وای:
موږ غوښتل چې خپل چاپیریال سره دوست پاتې شو، نو ځکه زموږ تولیدات ټول ویګن او ارګانیک دي.
د دغه سالون یو مشتری سیرا میډاکس وای:
زه د خپل ویښتانو جوړولو لپاره دلته ځکه راځم چې د دغه کمپنۍ د تګلارې قدردانی وکړم. زه غواړم خپل پیسې داسې ولګوم چې زما له شخصي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي، او دا زما لپاره ډیر مهم دی.
په امریکا کې د یوې لویې څیړنې له مخې په نړۍ کې د سینګار مارکیټ تر 2.9 بلیون ډالر ارزښت لري. همدارنګه د ګلوبل ډیټا لخوا د یوې څیړنې له مخې په 2018 کال کې 6% امریکایانو ادعا کړي چې دوی ویګن دي. دا په داسې حال کې چې دغه شمیره په 2014 کال کې یوازې 1% وه.
دیوه ټلویزیون خبری خبرونه ده. تاسو خبرونه ولیدل. د خبرونو وخت بس په لک سات کې ختمي کې، خو د دیوه ډاکټر پروگرام سره به دینه پس راځي مجاهد جواد، او نن به د هغه موضوعي د خېټي سختي دل، یعنی کم خلکو ته چې د قبض شکایتي یا د خېټي ډیره زیاته سختي، هغه کولای شي په دې خبرونه کې برخه واخلي. او که څه پوښتنه لري نو تاسو سونه هم وکړي. نو د خبری خبرونه نه، زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو نه اجازه خوړو. الله پامان.